کتونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د زیارت یا پنځمبه ورځ کال 2022 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو بلند کو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای صدر جو بایدن د متحده قامونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې د نړۍ نه غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د وروستیو سیلابونو له کبله شوو نقصانونو کې مرسته وکړي. اخوا د هالیوډ وتلي فنکاري او د کډوالو لپاره د متحده قامونو ادارې یو این ایچ سی آر ځانګړي استازي انجلینا جولی د پاکستان د سفر په وخت د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د سیلاب ځپلو لپاره نورې مرستې وکړي. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې پر سوونو کاروندګرو احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې هغوی ته د بجلی، کیمیایي سرو او د زراعت سره په تړلو سامانونو باندې رعایتونه ورکړي. یورپي اتحاد د یوکرین سره د نورو پوځي مرستو وعده کړې. اخوا د امریکای صدر جو بایدن د متحده قامونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کې یوکرین باندې د حمله په سر پر روس سختې نیوکې کړې او ویلي د روس صدر پیوتن یوکرین د دنیا د نقشې نه ختمول غواړي. او پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو غیر حکومتي تنظیمونو په خپل تازه ریپورټونو کې ویلي چې د کال 2023 په نسبت د روان کال په اولنو شپږو میاشتو کې د ماشومانو خلاف د جنسي زور زیاتو پیښو کې 10% اضافه شوی. موږ سره اوسې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرولې دي. راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د امریکای د فلمونو یا هالیوډ وتلې فنکارا او د کډوالو لپاره د متحده قامونو د ادارې یو ان ایچ سی آر ځانګړي استازي انجلینا جولی د پاکستان د سفر په وخت د سیلاب ځپلو خلکو سره لیدلې دي او ویلې دي کوم خلک تر سیلاب نه بچ کړل شوي دي هغوی اوس هم خوندي نه دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د امداد حکومتي ادارې ان ډی متر مخه د 13 جون راهسي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو سره په بیلابیلو پیښو کې 1500 کسان مړه شوي او 2800 کسان ژوبل شوي دي. نور حال په یو ویډیو رپورت کې تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د سیلاب ځپلو سیمو د سفر وروسته د پاکستان د سیلابونو د مخنیوي کامی ادارې دفتر کې د پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو په وخت امریکایي اداکاري وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم حالات په خپلو سترګو ولیدل داسې کله وړاندې نه و لیدلې.
زما په نظر دا د نړۍ لپاره د راویښېدلو وخت دی چې وګورو مونږه په کوم ځای ولاړ یو. موسمی بدلون نه یوازې یو حقیقت دی او دا نه چې ګنې را روان دی بلکې د ډیر څه سره موجود دی. د انساني ژغورنې کارکونکو به ویل چې دوی انساني بحران ویني او د هغې حل لارې لټولي او دا چې ګنې دوی د بیا ودانۍ خوراک او ماشومانو تحفظ لپاره څه کولی شي. خو دا وخت موږ هم په دغه حالت کې یو نو هغه خبرې وس چرته دي. ضرورتونه ډیر زیات دي او رښتونې هڅې به وکړی شي چې د یو شمېر خلکو ژوندونه بچ کړي.
پاکستانی چارواکی وای سیلابونو په سند، بلوچستان او د خیبر پختونخوا په شمول د پنجاب په ځینو برخو کې د 150 ارب ډالرو نه زیات نقصانونه کړی دي. د متحده قامونو ځانګړي استازي انجلینا جولی وویل باید د سیلاب ځپلو سره فوري مرسته وکړي شي.
ما هغه خلک هم ولیدل چې بچ پاتې شوی دي او هغه خلکو سره مې هم خبرې وشوي چې فکر کوي سمې مرستې ورسره نه دي شوي او دغه خلک به پاتې نشي کم مرستې ونه شو چې پکې د خوراک کمی سره مخ لوی شمیره ماشومان هم شامل دي. د جمی راتلونکو موسم او د فصلونو تباهي یو حقیقت دی. زه ډیره خفه یم او دومره ویلای شم چې د دې خلکو سره د مرستو د پاره به خپلې هڅې کوم. ما دا سوچ هم نه وکړم چې ګنې د غسیمو کې به داسې حالات جوړ شوي وي.
د امریکا صدر جو بایدن د شورو 4 شنبه په ورځ نیویارک ښار کې د متحده قامونو وو یایمې غونډې ته خپل وینا کې وویل د سیلابونو وروسته پاکستان مرستې ته ضرورت لري. پاکستان کې چارواکو رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي په سیلاب ځپلو سیمو کې په 19000 کسانو کې د ملیریا مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي.
لڑکی وجہ سے جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ 20% جو ہے وہ پیشنٹ میں
داسې وګڼئ چې د 25 نه تر 30% پورې ناروغان زیات شوي دي. خلک تر اوسه پورې د سیلابونو اوبه څښي چې له وجې د ملیریا او معده ناروغۍ کافی زیات شوي دي. د ملیریا ناروغان خو ډېر زیات را روان دي چې په کې لویه شمېره د ماشومانو ده. د ژمي په راتلو سره به دا شمېرې نور زیاتېږي او باید د دوی لپاره په نورو ځایونو کې انتظامات وکړل شي.
چارواکي وایي په بلوچستان او سند صوبه کې اوبه ولاړې دي چې له وجې په متاثرینو کې د سرمنې، سترګو، دست، ډینګي او په خاصه توګه د ملیریا ناروغۍ په تیزی سره خوریږي.
لور ته ما د ماشو او د ګرمۍ له وجې ملیریا سوې ده. دا مې روغتون ته راوستې وه او دلته راته ډاکټر وویل چې ملیریا ورته سوې ده. اوس به ورله نور ټیسټونه هم کوي چې نور معلومات وترلاسه کړي.
د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره خوراک نشته او په لویه شمېره کې زنانه او ماشومان دا رزي کیمپونو بهر د خوراک لپاره په قطارونو کې لیدل کیږي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دیو سره اوسی
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې په سلګونو کروندګرو احتجاج کړي او غوښتنې کړي چې حکومت د هغوی ته په بجلی، کیمیاوي سرو او د زراعت سر په تړلو سامانونو باندې رعایتونه ورکړي. د تیر شروع په ورځ د پنجاب او خیبر پښتونخوا راغلي په لسګونو کروندګر د اسلام آباد په فاطمه جنا پارک راټول شي او خپل غوښتنو په حق کې وینا وکړي. ویډیو رپورت په د اسلام آباد نه د ریوا خبريال ارشد حسین راکوي.
په دې احتجاجي مظاهره کې په زرګونو کروندګرو ګډون کوي چې غوښتلې حکومت ته په بجلی کې میای سره او زراعت سره تړلې نورو شیانو باندې دوی ته رعایتونه ورکړي. په دې احتجاج کې شریک د خیبر پښتونخوا د پاکستان کسان اتحاد ویان لیاقت یوسفزی ډیو سره خبرو کې ویل چې تیر شپه د مرکزی حکومت سره د دریو پړاوونو د خبرو وروسته خپل احتجاج په دې حکومتي لوز ختم کړي چې د وزیر اعظم شهباز شریف سره به د رواني میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان کسان اتحاد اتحاد استازی لیدل قتل کوي او د هغوی غوښتنه به منل کیږي.
دی وخت کې زمیدار کله فصل تیار شي که زمون غنم دی که زمون جوار دی که زمون غنه دی که زمون په خیبر پښتونخوا کې خصوصا تماکو دی نو هغه ته موږ ته مناسب نرخونه نه ملاويږي. بل مطالبه زمونږ دارا چې زمونږ خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کومه ګوړه ده نو زمونږ ګوړه او چینی په یو کټګوري کې شامل شوی دا او چې څنګه د چینی په ایکسپورت باندې پابندی را نو دغه سی وسره غم د چینی په کاته کرا وسره او زمونږ د ګوړې په ایکسپورت باندې او بیا خاص کر په ایکسپورت باندې چې کوم ده ناغي ټکس لګي.
د پاکستان د بیلا بیلو سیمو څخه راغلي د کروندګرو په داسې حال کې احتجاج کړي چې وروستو شلک بارانونو او سیلابونو د هیواد سلويخ لکه اکړه ځمکه خراب کړي ده او شمیرې خای چې په دغه ځمکو ولال نږدې 15 سلويخ فیصدی فصلونه هم تباہ کړي دي.
زمینداری اس وخت زبو
زمینداری دا محل د بد حالت سره مخ ده. نه مونږ ته په ارزان نرخ کیمیاوي سره نه ډیزل او نه بجلی ترلاسه کیږي او د ټیوب ویل لپاره تیل اغستل هم زمونږ د وسنه وتلې دي
چې کسان وو خرید نه سکتا.
کروندګر احمد جان د خیبر پښتونخوا په ثوابې ضلع کې په اجاره ځمکه خوري او نومګړي وای چې روسته غلې او بیا سیلابونه د تماکو فصل خراب کړي.
زه مالک له اجاره ورکوم، مالک اجاره پر اوسه کال د سګنی کال هغه پورا غیسته او خدای رزما فصل خراب شوه چې دا سیز ماته ملاوسی، نسخان ماته ملاوسی، سروې زما مل شو چې داغه پیدا ماته ملاوسی، کوټه زما وګرځې دي نو داغه دغه اصلات چې سی دي ماته ملاوسی، ناغه له بز مالک شرطه ګور مالک یا اسلام آباد یا امریکا کې خو اجاره والی زی.
لدی مخ کې د پاکستان کسان اتحاد د سوري لاندې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کروندګرو د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف هم یو اوږد احتجاج کړی وو چې وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف د دې اعلان نه ختم کړی شو. هغه کروندګر چې د 300 یونټ بجلی نه کم بجلی کاروي د هغوی څخه به فیول ایڈجسٹمنٹ ټیکس نه غستل کیږي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. د خبر پښتونخوا د زراعت په هان وای چې د روسي سرابونو لوجې په لکونو اکړزمکه باندې ولال فصلونه تبا شوې دي، خو اوس د غزمکه د سبزو او په خصوصي توګه د الګانو د فصلونو لپاره ډیره برابر ده او ځینې کروندګرو په د غزمکو باندې کار کروند شروع کړ هم ده. خو بیا ځینې کروندګر وای چې سلابونو لوجې کروندګر په مالی توګه باندې ډیر کمزوري شوې دي او باید حکومت تدې سره مرستي وکړي. رپورت په د سیمینا د ډیوا خبريال ملک وقاص راکوي.
په پښتونخوا صوبه کې د 15 اگست نه راپدې خوا راغلي سیلابونو سره د کروندګرو په لکونو اکړ ځمکه تیار فصلونه تباه کړي او اوس زمیدار یو وار بیا د خپل پټو په بیا رغونه کې بوخت دي. د زراعت کارپوهان وایي سیلاب ځپلي پټي دا وخت د الوګانو د کروندې لپاره برابرې دي، خو کروندګر وایي دغه تخمونه ګران دي، ولې چې یو یې سیلاب تیار فصلونه یوړل او بل دا چې د دې په خصمانه تاوانونه هم ډیر کیږي.
مزه سیلاب سره یوړل او شرینو اوسه پورې رازمکې چرینو لښې پکې پرتې وې اوړېدې نه، اوس چې رغه شوې نو نښتې یو پټۍ چې په یو ځل اوړېده هغه پټۍ موږ 15 ځل لاړو ویله 5 کېږي نو ایله هغه ته سم شي. اوس پکې سرګونه ماګونه لګوي، څوک څه کوي څوک څه کوي
کې د اوس ساعته پورې مونږ له یو کس نه راغلي چارواکي چېرته تاسو څه تاوان شیبیرې سم شیبیرې سنیری شوي څه به کوې څه به کرې دیکھ ڈیر زیات ځمکې جاری دي، مالکانو خو پیسې واغشي 3-3 لک روپۍ یا 2-2 لک روپۍ لی او خو مطلب پریدی نه، اوس هغه خلکو سره جاروم غم دی درې پسلو سره غم دی دا بس کو.
د کوم سیمو پټی چې په سیلاب کې بچ پاتې شوی وو نو هغه کروندګرو د 10 ستمبر نه د الوګانو په کر لاس پورې کړی دی، خو ته هم د زیاتو بیو نه د ځان ساتلو لپاره دوی دغه تخمونه سیرمه کړی وو.
دا 2-0 پټی تیار کړی دی، په دې کې مونږ ایم پی کې 38 رم واچول، ما سره پوټاش هم واچول، دا سیم پکې ډیران وو تاسو کړی چولې دی او تخم ول خپل سٹور کې خره سٹور کړم نو هغه مروړې دي او خلک مارکیټ نه روړي په 8000 روپے باندې بورې نو یلوغان دغه نه کی پیداوار نه کی او پیسې نه کی، نو خلکو ته مونږ وای چې خپل تخمونه مې د خپل تخمونه مرو کوي سبزیانې او کرے خیر دی لوغان مو کرے نور مختلف سبزیانې او کرے.
د 400 د زراعت محکمې پوهان وای د سیلابونو لوجې په پټو کې لخه ولاړې دي کمې چې د لوګانو کرلو د پاره غټورې دي او دغه د 15 ستمبر نه تر 15 اکتوبر پورې کرلې شي. خو په دې د لوګانو کرلو طریقه صدا او کم تخمونه باید چې او کارول شي نو دوی وایي
دابونه راغلي دي نو په دې کې ډېر غټ لای راغلي دي او زمونږ د 400 چې کم دي نو په دې سو یونین کونسلو کې چې کم دي لای پروت دي او دغه د لوګانو د کاشت لپاره ډېر زیاته چې کم دي نو 1 نمبر دغه د علاقه ده نو موږ له پکارداري چې په ټیم باندې اوس موږ خپل پټي وار کو او پدې کې خځې کم دي یوه وکړو او پدې کې روټا ویټر وکړو او پدې دوچی جوړ کړو لوګان په وکړو او نوې نوې تخمونه چې کم دي نو که زمونږه د انرسینا یا څنګه چې کم دي ترناب کې شته پدې ریسرچ کې شته هغه په کار چې موږ نوې تخم چې کم دي بیمارونه پاک دي بیسیک تخمونه دي چې څنګه وکړو.
زری پوهان وایي که د پښتونخوا صوبې په سیلاب ځپلو ځمکو الو مولې پیپر او ساګونه وکړلی شو نو دا دریو میاشتو فصل دی او ورپسې د غنمو کرونده هم پیل کولی شي نو دغه رنگ با کروندګرو ته په لږ وخت کې د دوو فصلونو ګټه په لاس راشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. بلوچستان حکومت وایي چې دوی په سرکاري نرخ ارزانه وړو خلکو ته ورکوي. د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر زمرک خان اسکسی ویلي چې د سیلابونو وروستو د لارو بندېدو له وجې د وړو بحران رامنځته شوی دی. نوموړي ویلي اوس د کوټي ښار په اوو ځایونو کې په ارزان نرخ باندې خلکو ته وړو ورکول کیږي او دا چې د وړو د مل مالکان هم ورسره همکاري کوي، خو په یو شمېر ځایونو کې ځایي خلک او زمینداران وایي د دوی سره هغه عمره مرستې نه دي شوي کوم چې په کار وي. د کوټې نه نور حال د ریوا خبریال حمید سمسور راکوي.
دا د خپل شار د اورګاډي پر ځای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ده چې د حکومت له لوري د ارزان بیه وړو د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلې کوي. دلته شل کیلوګرامه یوه تیلۍ په 1409 روپۍ باندې پلورل کېږي. دغه شل کیلوګرامه تیلۍ په مارکیټ کې په 1500 روپۍ باندې ده. عادي خلک وایي چې اوس دوی یوازې د وړو خرڅېدو نشي پوره کولای.
ګرد ورځ موږ په وړو پسې ستړي ستومانه یو وړنه پیدا کېږي. نو موږ دا کدس بزنجو صاحب سره موږ دا شکریا ده چې موږ ته دا وړو په 1400 روپۍ باندې موږ سره کړه. دا شل کیلو دي، شل کیلو وړو دي، دا 1400 روپۍ موږ ته ملاوس ولا.
دا وړو د پاره دا کم غریبان چې دلته را روان دي یا راغلي دي، دوی ته وړه ورسیږي نه. په شناخت کارت باندې یو غونی ورکوي، اخوارکی مزدوری لولار چې ګرته ورځ دلته تیر کی. یعنی دا د شر مقام دی. په دا بلوچستان کې دا وړو څسول 1400 روپۍ د په ډیره مشکله پیدا کړي. 1500 روپۍ د دیاړي ده، هغه راشي دی په وړو باندې اغم نسور ملاو. یعنی په بلوچستان کې دا ټایم یعنی د وړو دونه بوران دی چې دوه وخته درې وخته خوچا خوړله دا ورته درې دوه وختم نه ورسېږي.
بلوچستان د نورو صوبو په پرتله باندې تر ټولو غریبه صوبه ده. د صوبې 60% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي، خو له سیلابونو وروسته اوس خلک د وړو له مشکلاتو سره مخامخ دي. د مل مالکان او ډیلران وایي چې د حکومت له لوري و دوی ته تر اوسه پورې پر سرکاري نرخ یعنی ارزان بیه غنم نه دي ورکول سوي. حمله دې کبله دکانداران له میلانو څخه په وړو ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخ دي چې د وړو په طلب او په رسد کې ډیر توپیر رامنځته شوی دی. صوبایي وزیر انجینیر زمرک وویل چې موږ په کوټه ښار کې پر بیلابیلو ځایو باندې و داسې مرکزونه پرانستي دي چې هلته و خلکو ته یعنی ارزان بیه وړه ورکول کېږي. د ده په خبره چې د صوبې په نورو ښارونو کې به هم له دې وروسته پیل کوي. صوبایي حکومت وویل چې دوی تکل کوي چې په ارزان بیه توګه باندې د خلکو اړتیا پوره کړي. صوبایي وزیر دا خبره هم وکړله چې دا وخت دوی په صوبه کې 290,000 ګونۍ غنم لري. د ده په خبره چې دوی 100,000 نورو ګونۍ ته اړتیا لري. پنجاب حکومت هم اوس و دوی ته د غنمو او د وړو ورکولو ژمنه کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې له پاسکو سره هم د غنمو د ترلاسه کولو لپاره خبرې اترې روانې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. او اوزو د امریکای نیویارک ښار ته، هلته د ملګرو ملتونو یا د متحده قامونو د جنرال اسمبلی غونډه روانه ده. دغه غونډې ته د امریکای صدر جو بایدن تر ورځ بنا وکړ وی چې پکې د پاکستان په سیلابونو هم خبرې کړې وي او پاکستان سره د مرستو لپاره غږ کړی و. د دې تر څنګ د یوکراین کې جنگ او د روس د حملې په اړه خبرې اترې کړې وي او خاص کر په روسیه سخت نیوکه ټکونه کړو. زموږ سره دا وخت د نیویارک نه د ریوا خبريال فضل الله نه خپل قباندې راغلي دی. فضل الله سپ تاسو ته سلمي شو، په خیر علي.
په خیر علي.
فضل الله سپ، اول کراشو د صدر جو بایدن هغه مهمه وینا وته چې پکې د یوکرين په جنگ باندې هم خبرې کړې وي او د دې سره سره د پاکستان په سیلابونو هم خبرې کړې وي.
بالکل، تاسو خپل هم په سر ټکو کې ویل او دغه هم د غي د تقریر چې کوم دی د ملګرو ملتونو چې کوم و او یا يم غونډه روانه ده، نو دغه ډیر مهم سر ټکی تاسو هم ویل او زبو سره دا زیاته کما چې بالکل جو بایدن چې کله دا وینا کوله نو هغه په ملګرو ملتونو چې څومره هم غړي ملکونه دي، نو په هغه کې دا ویل چې پاکستان دا وخت د سیلاب نه چې دینو زیات نه د نیمه نه زیات پاکستان په بو کې ډوب د پکار ده، باید چې نړۍ د دې مرسته او کومک وکړي. د دې ترڅنګ هغه د یوکرين او د روس په شخړه باندې خبرې وکړې. وی ویل چې الته کې روس د یوکرين کې د جسمره بشري حقوقونه دي داغه ډېر سرغړونه کوي او بیا التفوزي ځواکونه ته د متحرک کېدو حکم ورکړی دی او پوتن دا غواړي چې په نړۍ باندې یو بل جنگ چې دینو هغه وکي او دغه چې کوم عزائم دي د اغې د مخنیوي د لپاره په کار د ملګري ملتونو ټول غړي د دې حواله سره په شریکه ګام پورته کی چې د دغه جنگ مخنیوي وشي. د بشري حقوقو سرغړونه حواله سره اغې په چین کې د سنکیانګ صوبې حواله سره خبرو وکړه، په ایران کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده، دغه سی په برما کې او په افغانستان کې په غیر باندې مختصر خبرو وکړه چې امریکا به هر ځای کې چې وي د دنیا په هر ځای کې نو هغه د بشري حقوقو د اغې د تحفظ خیال ساتي، هر چا ته په آزاد توګه د ژوند کولو اجازه ده او په ایران کې چې کم زنانه یا په افغانستان کې چې کم زنانه د خپل حقوقو د پاره لګیا دي او غږ پورته کوي د تعلیم د پاره، امریکا به د هغې پوره پوره مرسته کوي او دغه سنړۍ ته هم غږ وکړو چې تاسو له پکار دي چې د دې باندې تاسو شریک یو ګامونه پورته کوي چې د دې سرغړونو مخنیوي وشي.
رابه شو د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په نیویارک ښار کې سباله به ویناوي هم کوي. دې ترازو خو بلاول بوټو زرداری د فرانس یو خبري ادارې سره خبرې کړې دي چې د بایبل حواله په کې ورکړي چې سلوي خو ورځو پورې بارانونه په پاکستان کې شو دي او سمره نقصان کړي دي، د هغوی سرګرمۍ وي او خپل پیغام یې نړۍ ته څنګه رسولي؟
بالکل، د دې تر څنګ د فرانس خبري ادارې سره سره تاسو وګورئ د فرانس صدر چې د هغې سره هم لیدل کتل کړي دي او په هغه ملاقات کې د فرانس د صدر لخوا یو ډیره درنه او جوړه خبره هغه دا تجویز وړاندې کړو چې فرانس به د پاکستان د سیلاب نه چې کوم اغیزمن خلک دي او پاکستان په د پاره به یو کانفرنس یا غونډه رابلي چې د نړۍ ټول ملکونو ته تبه کې دعوت ورکول کیږي چې د پاکستان مرستې جاری وساتي. دغه سي د دې د څنګ هغه د دته چې کوم کونسل ان فارن ریلیشن نه پاغي کې د امریکا او د پاکستان د تعلقاتو د پینځاو یا کالو د تعلقاتو باندې هم یو غونډه تمینا کړی دی چې پاغې کې دا ویل دي چې د پاکستان او امریکا تعلقات چې دا د وخت ضرورت ته او د تیر په سیر د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې دي او په سیلاب د پاره چې هغه کوم مرستې امریکا کړې دي دا هغه ډېر ستاینه وکړه.
مختصر اخیری پوښتنې کا جواب راکړي، سباله د وزیر اعظم شهباز شریف د تقریر یا وینانه ستمه لرلې کیږي؟
دغه موضوع چې دنه هم د سیلاب چې کوم زدګان دي اغیزمن خلک دي پاکستان ته چې کوم مشکلات دي نو خبرم په دغه کیږي او د نړۍ نه به هم دا غوښتنه کیږي چې د پاکستان سره د مرستې وکړي. خو د دې د څنګ سبا چې دی نو د افغان ولس لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مخ کې تبه احتجاج کیږي چې کوم د حقوقو د بنیادی د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده هغه باندې به هم احتجاج کیږي او دغه سي د پاکستان تحریک انصاف د ګوند لخوا به هم چې دنو سبا د ملګرو ملتونو مخ ته احتجاج کیږي. شهباز شریف چې دنو د نړۍ یو شمیر مشران سره لیدل کاتل کړی دی او هغه نه چې دنو د سیلاب د پاره مرستي غوښتي دي او دغه سي د امریکا ولسمشر جو بایدن سره به هم هغه لیدل کوي او دا هغه نه پس دا متوقع ده چې د څومره مطبوعاتي او خبريالان دي میډیا سره به هم خبري اترې کوي.
ډیر مننه فضل الله موږ سره خبرو کولو. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. د اسلام آباد یوې خزینه قاضي ته د غواخونو کولو په مقدمه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه بخښنه غوښتي چې د یوروسو اسلام آباد های کورټ د هغه خلاف د فرد جرم لګولو کاروایی ختمه کړې ده. عمران خان نن د زیارت پروسه اسلام آباد های کورټ بلند شو د مشرقادی اطهر مل الله په مشر کې د های کورټ پینځه کسیزه بنچ د هغه په ضد د جوړې مقدمه اوریدنه کړي. نور حال د اسلام آباد نه د ریوا خبريال پیر ویلا چا په دې رپورت کې راکبي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پینځه کسیزه بنچ پر وړاندې ویل که هغه داسې څه خبره کړې وي چې ورته نو ویل پکار نو هغه په دې د عدالت نه معافي غواړي. عمران خان اویل هغه د اسلام آباد خزینه قاضی زیبا چودھری نه ذاتی حیثیت کې هم معافی غوښتو ته تیار دی. قانون پوهان ګڼي د عمران خان د معافی نه پس اوس ټول ذمواري په اسلام آباد های کورټ ته چسه کوي. خو که د پاکستان نږدې عدالتي تاریخ ته وکتلی شي نو په وروستو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړي نیحال هاشمی او د یاد ګوند د قائمی اسمبلی غړي طلال چودھری هم د عمران خان په شان عدلیه مخالفو بیانونه ورکړو او بیا معافیانې غوښتې وې. خو مهمه خبره دا ده چې سپریم کورټ نیحال هاشمی او طلال چودھری لخوا دغه معافیانو باوجود دوی د پنځو کالو لپاره پارلماني سیاست نه لااهله ګرځولي وو. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او د طلال چودھری او نیحال هاشمی وکیل کامران مرتضی د اسلام آباد های کورټ لخوا عمران خان عدالت سپکاوی قضیه کې رویه د تضاداتو ښکار بولي.
عمران خان سټیټمنټ چې دی ډایرکټ سټیټمنټ وو، هغه شاید په انډایرکټ نو هغه چې د غلطي گنجائش وو، مګر ممکن دی کې د ججان ته مخاطب کړی دی نه دی کړی، مګر دغه کې خو گنجائش نشته، دی خو ډایرکټ مخاطب کړی نه. مسلم لیگ والا چې نن خلک به خام خطر باندې تنقید کوي کې زوج وا چې وو دغه کې معافي نه شو ملا والا کې موږ معافي چې نه غوښتي، او دوی وا چې نه معافي ملاو شو هغه لاډله والا چې نه کانسپټ بیا چې نه دخل چې نه د ډیر پلیټ کې یو دی د خطره خوستانه خام.
پر وروستو کې حکومت د عمران خان نږدې ملګری شهباز ګل فوز کې د تقسیم جوړولو او د بغاوت په تور گرفتاره کړیو، او دې ته خبرګون کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز ګل جسمانی ریمانډ ورکوونکي د اسلام آباد خزینه قاضی زیبا چودھری تر سختو نتیجو سره مخ کېدو دړکا ور کړې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو د استفاګانو د منظوري په اړه د خواست اوریدنه هم سپریم کورټ کې شوې ده. د نن اوریدنه په وخت عمر عطا بندیال د تحریک انصاف په دریځ دیو کې کړی دی. عمر عطا بندیال وینا و ملک د سیلاب د تباهۍ سره مخ ته په کروڑونو خلک اغیزمن شوي دي، او پی ټی آی غواړي چې په دې حالاتو کې حکومت په ملک په سلګونو څوکو باندې ضمني انتخابات وکړي. د چیف جسټس سپریم کورټ د غړوندیز ته غبرګون کې د پی ټی آی د قومي اسمبلی نه مستعفی شوی غړي جنید اکبر خان ګیوري ډیو ته صدا سی وویل. سرګند دی چې روان کال اپریل میاشت کې د هغې وخت وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ تحریک د لارې لرې کېدو وروسته د عمران خان تحریک انصاف ګوند 15 غړو د اسمبلی نه د استعفا اعلان کړی و. خود قومی اسمبلی سپیکر په دې کې تر اوسه یوازې 12 استفاګانې منظورې کړې دي، او په دغه خالص حکومت باندې راتلونکي اکتوبر میاشت کې ضمني انتخابات کېدونکي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون خبرونه دي. امریکا کې د 2018 کال د شمیرو تر مخه د امریکایي مسلمانانو آبادی نږدې 3.15 سلویخت میلیونه ده، چې د امریکې تر ټولو زیاته کثیر نسلي ډله هم ګڼل کېږي. خو د دې باوجود د جدا جدا سلونو ادارو د شمیرو تر مخه د امریکې په سیاست کې د مسلمانانو نمائندګي ډیره کمه ده. په دې حق لا یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زموږ همکارا سمینا احسن وړاندې کوي.
السلام علیکم ایوریوان.
په سیاست کې راتلل زما د پاره اسانه نه و، ځکه چې خلکو با زیاته دلچسپي زما په شناخت او ظاهر کې اغستا نه کا زما په سیاست کې. دا وینا د امریکا تر ټولو کم عمره مسلمانه امریکایي سیاستدانې بشرا امیواله وه.
focused more on what I look like and my identity.
زما لپاره زما د سیاسي پیغام او کمپاین په لړ کې دا یو خند وو. د دې سره علاوه د مسلمانانو په حق لا یو مخصوص سوچ او اسلاموفوبیا هم زما په لار کې لوی چیلنج وو. خو زه د دې خبرې پروا نه کوم او په دې کې ماته زما د رهنمایي کوونکو هم ډیر کردار دی چې په داسې وختونو کې زما ملاتړ کړی.
په نږدې کې د سیډنیزې ادارې انسټیټیوټ فار سوشل پالیسی اینڈ انډرسټینډینګ یا آی ایس پی یو په خپله تازه څېړنه کې موندلې چې په 2018 کې په امریکا کې د 80% رجسټرډ مسلمانه ووټرانو په مقابله کې په 2020 کې د رجسټرډ امریکایي مسلمانانو ووټرانو شمیره 80% ته رسیدلې ده، چې د امریکا 80% د عامو رجسټرډ ووټرانو سره سر په سر راځي. خود امریکا په سیاست کې د مسلمان امریکایانو د برخې په حق لا کارکونکو د بیلابیلو ادارو شمیرې ښایي چې په فعاله سیاست کې د امریکایي مسلمانانو نمائندګي وسوم ډېره کمه ده. ځینې شمیرې ښایي په امریکا کې 15 لک منتخب سیاسي غړو کې یوازې 0 پورې غړې امریکایي مسلمانان دي.
I think it is not only our obligation, it is our
responsibility. دا یواز از موږ ذمہواری نه بلکې فرض جوړیږي چې په سیاست کې برخه واخلو او لکه څنګه چې په هان وایي کتا سو د فیصله سازی د عمل برخه نه یې، نو بیا به د نورو فیصله منې او که څوک ستاسو په شان نه وي نو هغه به ولې ستاسو په نمائندګي فیصله وکړي.
په مسلمان امریکایانو کې د سیاسي شعور او د ووټ په ذریعہ د خپلې نمائندګۍ د اهمیت لپاره په امریکا کې دا وخت یو شمیر تنظیمونه او غیر سرکاري ادارې کار کوي. په دې کې یو د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنه یا اسنه هم ده. اسنه وايي په سیاسي توګه به طرف دي، خو په خپل غوندو او دستورو کې د سیاسي بیداری لپاره د ټولنې منتخب نمائندګانو ته وخت په وخت بلنه ورکوي چې راشي او د مسلمان امریکایانو سره خپل رابطه جوړ کړي او د هغوی د مسلو نه خبر شي.
It's a process. You know, we were a community that
دا یو عمل ده. زمنګ ټولنه کې به خلق او اول سیاست یو ګناه ګڼله. بیا ور سره عادت شو. خو د دې د اهمیت نه به خبره وو. دا غي نه پس بیا د اوټونو د اندراج مرحله راغله. او زما یقین دی چې بل مرحله به په سیاست کې د فعال شمولیت وي. موږ د هغه تنظیمونو هم لاتړ کوو چې د سیاسي بیدارۍ لپاره کار کوي.
په تیرو څو کلونو کې په امریکایي سیاست کې ډیر مسلمانانې خزی او سړی مخې ته راغلي دي او د چیلنجونو باوجود هم کامیابی موندلې. د امریکا د موجوده حکومت بایدن انتظامیه کې هم د لسونه زیات مسلمان امریکایان په مختلفو څوکو ټاکل شوی دي. خو د ستمبر په سر کې د اسنا یو کم شپیتم کنونشن کې برخه اخیستونکي د منتخب امریکایي مسلمانانو نمائندګانو بیا بیا دا خبره تکراروله کچری امریکایي مسلمانان د امریکا په پالیسو کې خپل نمائندګي غواړي، نو هغوی ته به د سیاسي نظام برخه جوړېدل او د خپلې ټولنې لپاره کار کول وي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ڈیوا، روزمونت، الینوئی.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ټلویزیون خبرونه دا یو ځل بیا راځو د متحده قانونو جنرال اسمبلی غونډې اړخ ته، کوم چې د امریکای صدر جو بایدن تیر ورځ ویناوی کړې وي او په دغه وینا کې نوموړي په یوکرین باندې د روس حمله سخته غندنه کړې ده. ویلي دي چې صدر ولادیمیر پوتین یوکرین د دنیا د نقشې نه ختمول غواړي. د وایس اف امریکا خبریالی انیتا پاول رپورت تاسو ته زمونږ همکارا کلسوم کاکر وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي ناسته خپل وینا زیاتره برخه د روس په یوکرین د يرغل غندلو لپاره وکاروله.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په خپل گاونډي يرغل کړي او اوکرين د دنیا له نقشې ختمول غواړي.
صدر بایدن په ولادیمیر پوتین تور ولګوي چې د یوکرین ځینې برخې زم کولو لپاره جالي ریفرندم تنظیم کړي. ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته د نړۍ د مشرانو راغونډېدو یو څو ساعته مخکې صدر پوتین خپل فوج ته د جزوی توګه مترکېدو امر کړی. دا ایچ می بریت اندیشنه څرګنده کړي.
موږ به خپل ټول وسیلې او لارې وکړو او دا تشه خبرې نه دي.
صدر پوتین د ځواکونو د مترکېدو امر په داسې حال کې کړی چې په شمال مشرقي یوکرین کې د یوکرین ځواکونو روسي عسکرو په ضد پرمختګ کړی او ګڼ شمیر سیمې بیرته نیولې. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي د ریکارډ سوي ویډیو پیغام د لارې خبرې وکړې.
د یوکرین په ضد جرم ترسره شوی. زموږ یوازینی غوښتنه د انصاف ده.
صدر پوتن اضافي فوج په داسې حال کې اعلان کړی چې ملګرو ملتونو د نړۍ مشران د جنگ په منصفانه ډول ختمول غواړي.
دا اوکرين او د اوکرين د ملاتړ لپاره د سفارتي نظر څخه زه فکر کوم چې دیش خړې توجه زیاتولو کې مرسته کړي او د روس یوازې کولو باندې نور هم اثر چولي کوم چې لوړاندې خورا زیات دي.
صدر بایدن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پراخول غواړي. دا هغه ګام دی چې دایمي غړي روس او چین مخالفت کوي.
په دې کې د هغه هیوادونو لپاره دایمي څوکۍ شامل دي چې موږ یې د اوږدې مودې څخه ملاتړ کوو او د افریقایي، لاتینی امریکا او د کیریبین د ملکونو لپاره هم دایمي څوکۍ شامل دي.
د نړیوال خوراکي ناورین د حل لپاره صدر بایدن 2.9 بلیون ډالر ملاتړ اعلان کړی او د دې ترڅنګ د ایډز، ملیریا او ټي بي ناروغۍ لپاره هم په لویه کچه امرستا اعلان کړي.
موږ په کانګرس کې د خپل شریکانو سره اضافي 6 بلیون ډالر امرستا نړیوال فاند ستور کوو.
رومبای میرمن جل بایدن د پنځبه پورز بیرته واشنگټن ته راستنه شوې. کلسوم کاکړ وایس اف امریکا دیوا واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه دي. د ایران پایتخت تهران کې د مسوی پولیسو په قید کې د یبی جنې د مرګ وروسته د حکومت د سختو تګلارو خلاف د ایران په ګڼ شمیر خارونو کې مظاهره شروع شوې دي او ځنې جنکو د قاره خپلې لپټې هم سوځولې دي. د وایس اف امریکا ایران سرویس خبريال افشار سیګار سره زمونږ همکار فواد لامې یو مرکه کړې. تاسو وړاندې کوو.
جناب افشار خغلی افشار سیگارچی خغلی او مننه چې زموږ په پروګرام کې مو برخه واخیسته. اول که دا وایي چې په ایران کې دا اوسنۍ کومې مظاهرې چې دي د کومه پیل شوې؟ ټوله قصه له څنګه پیل شوه؟
باز میگرد هفته گذشته
رو ده هر ستیر هفته ده نه ورزی ده ورگرزی جینا دویش کلنا سقیزی جنائی ده خپل کورنی سرا تهران درازی چه خپل خپلوانو بوری حکل چه حقا ده خپل برور سرا پسلک بانی گرزی مذهبی پولیس رازی او داس جرم چه حکومت حقا تا بد حجابی وای ده جنائی گرفتار کوی او ده بزرا حوالاتو تایی بیایی کل چه ده حل تا زی نو داسی ولکیگی چه گنی بی هوش کیگی او بیا ده کسرا هسپتال تا لگ ده ولکیگی حل تا ده حقی دوائی کیدلا او بیا د کسرا هسپتال چکم بیان جاری کړی دی. وی ویل کله چې مهسا دوی ته وروستل شو نو مازغی مړ شوی وو. دوه ورځې هغه په کوم حالت کې حالتوا چې خلکو یې د صحت دعاګانې کولې. دا چې هغه ته د حکومت په قید کې دا حالت ورپېښ شو نو دا ګمانونه پیدا شول چې د مذهبي پولیسو د تشدد له امله هغه د داسې حال سره مخ شوی وو. بیا د جمی پورز خبر راغی چې له بده مرغه هغه مړ شو.
دوه خبرې غواړم واضح شي. یو دا چې تاسو ویل جینا او پرسنوی کې د مهسا امینی نوم یاد شوی، دا دواړه د یو کس دوه نومونه دي؟
هو، مهسا یا جینا امینی دواړه یو کس دی.
و دوم ای که ډیر ښه. او دویم دا چې تاسو د بد حجابۍ کلمې ته اشاره وکړه، ممکن خلکو ته دا کلمه مختلفې معنیګانې ولري. آیا واضح شوی ده چې د مهسا امینی په قضیه کې څه ډول بد حجابۍ شوی وه چې هغه په بند کې وساتل شو؟
اول باید ویم چې پخپله د ایران د قوانینو په بنیاد هم د هغه اصلاحات دي چې حکومت یې کاروي. ان په قوانینو کې هم واضح نه دي چې بد حجابي څه ته ویل کیږي. باید معلومه وي چې کومې جامې بد حجابه ګڼل کیږي هیڅ قانوني وضاحت نه لري.
د دوی پخپل تعبیر
وو، د دوی پخپلو تعبیرونو د هر کس په خوښه کارول کیږي. خو د جینا امینی یا مهسا امینی په پیښه کې چې هغه ټکې د ډېر پراخ غبرګون او د خلکو د قهر سبب وګرځید او د ایران سیاستمداران یې هم اړستل چې دی موضوع کې دخل شي او عکس العمل وخایي. دا چې د مهسا امینی جامع ان د ایران اسلامي جمهوریت د معیارونو سره هم توپیر نه درلود، نو هم دا چې غبرګونونه ډیر زیات شول او د حکومت او د خپلو چارواکو او کارکونانو ترمنځ هم اختلافات را پیدا کړل.
د حکومتي چارواکو خبرو ته برابر شو، مګر د خلکو عکس العمل څنګه وو؟ په خاص ډول د نن ایران کې خلک څه وایي؟
ببین، از روزی که این خبر منتشر شد که
به حق روز لحظه چی دا خبر خور شو چه مهسا امینی پا قصر هسپتال که پا کومک پرتدا غبرګونونه پیل شول، ګڼ شمېر ایرانیانو، مشهورو کورنی او بهرني اشخاصو او سیاستمدارانو ټول د هغې په ملاتړ کې او د مذهبي پولیسو او د جمهوري اسلامي د رویې پر رد کې غږ پورته کړ. البته دا څلور لسیزې کېږي چې په ایران کې په سیستماتیک ډول تشدد روان دی. او بیا د خالی یا شنبې په ورځ چې مهسا خاورو ته سپارل شوه، مظاهره پیل شوې د خالی پروس په سقز او سنندج کې موقتل چې خلک الله رو کوڅو ته په احتجاج راووتل. دا احتجاجونه یکشنبه ورځې ته هم وغځېدل. خلکو په سقز سنندج او دیوان دره کې بیا مظاهره وکړه. حکومت یې د ټکولو کوشش وکړو خو په سبا یې د ملک نورو ښارونو ته هم د مظاهرو لړۍ وغځېده.
او په دې احتجاجونو کې آیا داسې نعرهبازۍ او یا سمبولیک اقدامات لیدل شوي چې د پام وړ ګرځېدلی وسي؟
ډېر زیات. په دې پوهېږو چې په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې د احتجاجونو او د حکومت په وړاندې د خلکو د ناراضایتي ښودلو ترمنځ فاصله ډیره لنډی او احتجاجونه لا ته سیمه دي. د مثال په ډول موږ یو کال د یونیورسيانو مظاهره درلودې، څو کاله پس د انتخاباتو په اړه مظاهره وشوه، بیا شپږ کاله پس د اقتصادي مسلو په سر خلک راپاسېدل. د هغې نه پس د احتجاجونو ترمنځ فاصله ډیره کمې شوې دي او خلک هم سخت شورونه ورکوي. د مثال په توګه نن سبا د خلکو دا ناراضي اوریدل کیږي، جمهوری اسلامي نه غواړو نه غواړو، مرګ په امیر، مرګ په مذهبي مشر. سکل د ویني کال دی، د سید علی کار تمام دی. تجاوز جنایت او شرم دی وی په دې جنایت او خزا ژوند ازادي دین ربازي د چو ګورې خکاری چې ټول واک من نظام یې په دغه کړي دي. زنی د اقتصادي ستونزو له امله چې ورستیو کلونو کې مخته راغلي دي، د حکومت مخالف وګرځیدل. زنی د سو کال وړاندې خنړ احتجاجونو ورستا د حکومت زد شو. زنی د همدې جن امنی قیسی غندې مسایلو باندې خفه دي، ځکه د ایران نیم آبادی خزې دي. ځکه نو دا نارې خزا ژوند او ازادي یادوي د ایران په ډیرو خارونو کې اوریدل کیږي.
و ای تظاهرات کې تاسو د مخکنه یو مظاهرو یادونه وکړه، دا اوس چې کوم احتجاجونه روان دي، د ایران اوسنۍ واکدارانو لپاره څومره لوی چیلنج ګڼل کیدی شي؟ نه جمهوری اسلامي محسوب شوه میتونه
وګورئ. د ټولو هغو مظاهرو په وړاندې چې په وروستیو کلونو کې مو ایران کې ولیدلې، حکومت یو ډول غبرګون ښودلی دی. د انټرنیټ سوکه کول او ورپسې د خلکو سخت چپول. په ابتدا کې اول ورځ به د ډزو غږ را نشي، مګر په سوټیو په گرفتاریو یا اوښکې بهون کې ګاز سره کوشش کوي چې احتجاجونه ختم کړي. او بیا دویم ګام یې چې د تیرو تجربو نه یې ویلی شو ډیر تیز دی، ممکن څلرش ګنټې پس ډزې پیلېږي. په همدې احتجاج کې په دیوان در کې د یکشنبه په شپه داسې پرلپسې ډزې واورېدل شوې لکه هلته چې کومه جګړه وي.
آیا تر اوسه د خلکو د نیول کېدو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي؟
ډېر خبرونه داسې دي چې تر اوسه یې پخلی نه دی شوی، خو د رپورټونو تر مخه دا ویل کېدی شي چې تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیول شوي دي. ویل کېږي په ځینې ښارونو کې مدني فعالان یا داسې کسان چې حکومت فکر کوي احتجاجونو سره به یو ځای شي او یا یې مشري وکړي مختر وړاندې نیول کېږي.
تشکر یک جهان. یو نړۍ مننه ښاغلی سیګرچی، ارزښتمن معلومات مو را سره شریک کړل.
د تاسو نه هم مننه.
د وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. اوزو پاکستان کې دا وخت نرخزیانو د پیژنګلو په اړه د یو قانون په حق لا بحثونه تاود شوي دي او سیاسي مذهبي ګوندجماعت اسلامي د دې خلاف د ملک لوی عدالت ته هم تللي، خو د نرخزیانو د حقونو فعالان وایي چې یاد قانون کې هیڅ داسې مواد نشته چې د مذهب د تعلیماتو خلاف وي. رپورټ په داسې مندري و خبريال احسان محمد خان راکوي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره د ترانسجنډر اک په نوم دغه قانون چې کال 2013 کې منظور کړی شوی و، او د دې قانون تر مخه د قانوني اندراج اداره نادره کولی شي چې د نرخزیانو په خوخه د هغوی د جنس په خانه کې اندراج وکړي او ورته قانوني شناخت کارت ورکړي. د مذهبي ډلې جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد چې دغه قانون د مذهبي اصولو پر ضد ګڼلې وایي، په پارلمان کې هم د دې قانون دننه د بدلون لپاره غږ پورته کړي. دا ویو دیوا د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا نوموړې ولی د نرخزیانو د پیژندلو د حق مخالفت کوي، سېنېټر مشتاق داسې وویل.
د دې په نتیجه کې زه دا وایم چې سیم سیکس مریج چې کومي په یو جنس کې د واده کولو لپاره لار همواره شوې ده، دا بالکل جرم دی. او د دې په نتیجه کې د خاندان نظام تباه کیږي، د واده او د نکاح زموږ اداره ختمېږي. په وجه سره د اصلاح کوم د دې د دې ترامیم راوړي د پارلمان په فلور باندې او د پی ډی حکومت هغه مخالفت کو، اوس د ترامیم سټینډینګ کمیټې ته لاړ د پی ډی حکومت ته دې مخالفت کوي او فدرال شریعت کورټ هم د دې لپاره ترامیم چې هغه یو آی ډی لار ده.
د د مذهبي ډلې جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد او د یو شخصي ټلویزیون خبريال اوریا مقبول جان چې د نرخزیانو د حکومت او ژغورنې د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت ته هم ورغلې دي چې د غلطه د اورونې روانې د ورستو بیا د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرت الله بابر هم په قضیه کې د برخي اغستو خواست کړي. فرت الله بابر وای دغه قانون د پارلمان څخه د وګړو خبرو به سونو او هر اړخ جاج اغستو ورستو جوړ شوی چې مقصد یې نرخزیانو ته لکه د نورو وګړو حقونه ورکول دي. نوموړي په وینا په دغه قانون کې هیڅ داسې کومه خبره نشته چې هلک د هلک سره او جنۍ د جنۍ سره واده کولی شي. دغه هیڅ کله هم رښتیا خبره نه ده. قانون موجود دی او هر څوک یې کتلی شي. او اسلامي نظریاتي کونسل هم د قانون جوړېدو په وخت څه قسمه تحفظات نه و ښودلي، خو د حیران دی چې اوس څنګه د دې قانون پر ضد یو فشار جوړولو هڅې روانې دي.
پارلیمان نے بالا بالا باہر پر تناس کے مطلب آئین سازی اور قانون سازی کے داخو دیر خطرناک مغرب کا دیر خطرناک دیر اعتماد پر ان قانون کی دس یو شے ہو خواہی سے پڑی کہ دیر ٹرانسلیٹر دیر باتے خبر ہے دس یو شے ہو خواہی سے دیر جیل بھی پڑی کی یا دیر 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 بنا ولی دمبر یعنی دا ولی دمبر دروغ بیانی کی
دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر قبلہ یا سرا چی ویو اے ڈیوا پا دغا موضوع دا نظر معلوم اولو دا پارا دا اڑی هم وکړلا، خو نوموړي لخوا کوم جواب ورنکړل شو. د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي نرخزی ډاکټر مهرب ایوان په وینا دا وخت دغه نرخزیانو د حکومت په نوم جوړ قانون په اکله مذهبي ګوند جماعت اسلامي یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره یو پروپاګاندا روانه کړې ده. خو رښتیا دا دي چې نرخزیان په 2013 کې د دغه قانون وروسته هم د تشدد، ظلم او زیاتی د پیښو سره مخ دي.
امنیمنٹس نہیں ہے، ٹرانسفوبیا کو کرائم کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ٹرانسفوبک سپیچ کو ہیٹ سپیچ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا. کوئی بھی انسان ہمیں آج بھی خسرا کہتے گالی دے سکتا ہے.
جماعت اسلامی د نرخزیانو پر ضد روان جرمونو په اړه ولې غږ نه پورته کوي؟ مونږ خو دغه قانون هم د نرخزیانو د حقونو په لړ کې ډیر کم ګڼلو، ځکه چې دغه قانون د نرخزیانو پر ضد جرمونو په اړه څه هم تحفظ نه دی ورکړی. د نرخزیانو پر ضد د کرکې په اساس ویناګانې او چلن یې جرم نه دی ګرځولی. مونږ ته څوک هم کنځلي او سپکې سپورې ویلی شي، مونږ ته اصلي او نقلی نرخزه ویلی شي، خو د دې مخنیوي دپاره بیا په هیواد کې کوم قانون نه دی جوړ. بس یوازې هم دغه قانون معرفي شوی چې په دغو کې یوازې نرخزیانو ته مخصوصه شناختی کارډ ورکولو اجازه شامل ده. خو زه حیرانه یم چې جماعت اسلامي ګوند د خپلو سیاسي ګټو دپاره څنګه داسې غیر حقیقي پروپاګاندا روانه کړې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
یاسین کستا یا دنا چبودی یا دستر کو سینا بنا وختو دی
پختون خوا پڑی رسیمو کے ماشمان پولیو وحلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواس کو چې دا دروغ پا فاگانو کی مراد دی خپلو ماشمانو تا دا ویکسین وار کئی او د ټول عمرې مزرتیانه خپل ماشومان بچ کړي.
اروایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان کې د ښځو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو غیر حکومتي تنظیمونو تازه شمیرې ښایي چې د کال 2020 په نسبت روان کال په اورنو شپږو میاشتو کې د ماشومانو خلاف د جنسي زور زیاتی په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی. د ماشومانو د حقونو غیر حکومتي تنظیم ساحل د روان کال د اورنو شپږو میاشتو په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د کال 2020 د کال 2020 کې به 10 ماشومان هر ورځ د جنسي زور زیاتی سره مخ کېدل، خو د کال 2020 د شپږو میاشتو شمیره ښایي چې دا شمیره اوس د ورځې په حساب سره 12 ته زیاته شوې ده. نور حال پیدا اسلام آباد نه د ریبه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل هم د ظالمانه شمیرو په نامه جاری کړي خپل شپږ میاشتنی رپورت کې ویلي چې تیر کال 2021 کې به لس ماشومان هر ورځ د جنسي تیرو نخه ګرځیدل خو د سګنی کال د لومړو شپږو میاشتو شمیرې په ګوته کوي چې دا شمیره د ورځې 12 پیښو ته رسیدلې.
تو سمجھنا ہر ایک بڑے کو کہ کس طرح بچوں کے
ہر مور پلار تھا دپو پکار دا چ ماشومان سره دی کور کی ش چلند و ساتل سیم کدا مور پلار خپل د ماشوم سره ملګرتیا وی نو ماشوم په اسانه هرڅه ویلی سیم او ماشومان ته دا په ورکړې سي چې د نامعلوم خلکو نه هیڅ قسمه چیزونه وانخلې سي او نه د دوی حق سره چرته تلل پکار دي.
ریپورت کې ویلي شوی چې د تیر کال 2021 پرتلا د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې ښیي چې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو په پیښو کې 10% اضافه راغلی ده. په ریپورت کې ویلي شوی چې د سګنی کال په لومړو شپږو میاشتو کې 802 ماشومان تښتول شوي او د دې ترڅنګ 243 ماشومان جنکي او 298 تنکی هلکان د جنسي تیرو نخه ګرځول شوی دی. د ماشومانو د حقوقو فعالین وای چې دا شمیرې د ماشومانو خلاف د جنسي تیرو تختونو وجنو او کومبرې د ودونو په اړه سنگین صورتحال په ګوته کوي. د ساحل په دې رپورت کې ویل شوی چې په دې موده کې 10 تنکی هلکان او 14 جنکې د جنسي تیرو روستو وجل شوی دی.
عوام چې کوم دی یا د عوامو چې کوم رجحان دی نو سوال دی لري نو هغه دا دی چې آیا دا کم خلک چې دا عمل کوي نو د دې په شا باندې وجوهات څه دي؟ نو هغه باندې کار کولو ضرورت دی. آیا دا یو بیماری ده؟ آیا دا نفسیاتي مسله ده؟ آیا دا د معاشي مسله ده؟ یا مثال په طور نور سره دی وجوهات دي؟ په هغې باندې د ریسرچ ډېر زیات ضرورت دی که حکومت یې کوي که یونیورسټي دې کوي که سیول سوسایټي ادارې کوي.
د ښځو او ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیمونو سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او سنټر فار ریسرچ ډیولپمنټ اینڈ کمیونیکیشن د اگست میاشتې په جاری کړي رپورت کې ویلي چې په دې میاشت کې ګرد هیواد کې 143 ښځې تښتول شوي چې د جولای د میاشتې د 133 پیښو په نسبت زیاتې دي. رپورت زیاتوي چې د ښځو د تښتونو په 143 پیښو کې تر ټولو زیاتې 80 پیښې یوازې د پنجاب صوبې نه رپورت شوي. د غیر دولتي تنظیمونو په دې رپورت کې په ښځو د جسماني تشدد یاد ونه هم شوی او ویلی چې پټول هیواد کې په خزو د بدني تشدد او اتیا په خیره منست شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. اوزو بلوچستان ته هلتا هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند بجل شوی غړي خالق داد بابر سلوختمه نمازل شوی او د نوموړي کورنۍ وای چې د اوس وخت پر ورته انصاف نه رملاو شوی. رپورت په هغه ځای نه دیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي غړي خالق داد بابر څلويښتمه نن د پنځشنبه په ورځ لمانځل کیږي خو کورنۍ یې وایي لا هم انصاف نه دی ورکول سوی ځکه دوی له همغې ورځې پر احتجاج دي او پر لت یې کښېنولی دی. د خالق داد بابر ورور اعلی داد و ډیوه ته وویل تیر میاست د اگست پر 14 د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند ځای غړی خالق داد بابر هغه وخت په ډزو ووژل سو کله چې ځای خلکو په خوست کې د امنیتي ځواکونو د پوستي و مخته د ناامنۍ پر ضد احتجاج کاوه. د خالق داد بابر کورنۍ د سیمې اوسیدونکو او پر لټوهونکو تور پوری کوي چې د 14 او 14 اگست په شپه پر آبادۍ ډزې وسوي درې تنه په کې ټپیان سو او د دې پیښې پر ضد دوی د 14 اگست په ورځ د پوځي پوستي و مخت احتجاج پیل کړ او په همدې وخت کې پوځي عسکرو پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې پکې خالق داد بابر ووژل سو او څلور تنه نور پکې ټپیان سو. د پاکستان پوځ د دې پیښې په اړه ویلي وو چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی وو او په ځوابي عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو باندې د پوځ دوه عسکر وژل سوي او یو پوځي افیسر ټپي سوی هم وو. پوځ پر عامو خلکو خلکو د ډزو کولو او پاغه کې د چا د مرګ او ټپ کېدو تورونه رد کړي دي. د احتجاج کوونکو او بلوچستان حکومت ترمیان څو واري مذاکراتي ناستې سوي خو لا هم په پوره توګه نه دي کامیابه سوي. د احتجاجي پلت د کمیټې مشر او د ان ډی ایم ګوند بلوچستان صدر احمد جان وډیوا ته وویل چې تیره ورځ یو ور بیا د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لانګو او له علاقې څخه منتخب سوي وزیر نور محمد دومړ ورسره ناسته کړي او د احتجاج کوونکو د غوښتنو د ژر پوره کولو ژمنه یې کړي، خو وایي لا یې ژمنې نه دي پوره کړي ځکه دوی نن ورځ هم په هرنای کې احتجاجي لاریون راایستلی.
غوښتنې چې موږ وي مطالبې وي پر هغه تر اوسه پورې عمل نه دی سوی. له موږ سره شل تاریخ باندې صوبایي وزیران د حکومت نمایندګان دلته مذاکرات کړي او پخې د دې اعلان کړی چې دا ټولې غوښتنې موږ منلې دي او په دوو ورځو موږ د دې اقامات جاري کوو. تر اوسه پورې دا نه دی جاري سوی او سبا د جمعې په ورځ باندې بیا درنه کمیټې خپل په دې حواله فیصله کوي.
د حکومت د تازه ژمنو په اړه مو د کورنیو چارو له سلاکار میرزا لانګو سره د هرنای لمرسیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین سره تماس ونیو، خو د ریپورت د جوړولو تر وخت یې زموږ سوالونو ته ځوابونه ونه ویل. تر دې وړاندې زیالانګو پرلت کوونکو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د خالقداد بابر له کورنۍ سره به انصاف کیږي او هر څوک چې په یاد پیښه کې ککړ وي قانوني سزا به ضرور ورکول کیږي. د درنا کمیټې د مشر په خبره چې یوازې د خالقداد بابر د قتل مقدمه درڅوي او د ټپیانو له کورنۍ سره مالی مرستې سوي دي. د احمد جان په خبره چې د ټپیانو د پیښې مقدمه لا نه درڅوي. د پیښې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن نه دی جوړ کړل سوی. د هرنای او خوست له آبادیو څخه د امنیتي ځواکونو پوستې نه دي استل سوي. وزلي انتظامیا پولیس او لیویزو ته اختیار نه دی ورکول سوی او په سیمه کې د بتخوري مخ نه دی نیول سوی. په خبره یې کدا غشتنی یې و نه منل سي دوی به خپل احتجاج وکړه او د ایالت و نورو سیمو ته وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
نایجیریا کې نبی نوې تعلیمي کال شروع شوه د چرواکي وایي چې د وسلوالو ډلې په زور خلک د پیسو د پاره تختبي چې د هغې د یری شپږ سوه سکولونه تر اوسه پورې بند پراته دي. د وایس اف امریکا ریپورت په تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د نایجیریا کدونا صوبې په دې وړوکي کلي سابو کې نن ډېره ګڼه ګوڼه ده، خو دلته هره ورځ دغسې نه وي. د مرکز نه څو کیلومتره لرې دا ماشومان د یو شریک دشمن د لاس سره یوځای شوي دي، یعنی وسلوالي انختي. په دې کې اکثره ماشومان د مرکز ته تیر د نومبر په میاشت کې هغه وخت راغلي وو چې وسلوالو په کلي برید وکړو. ابایا الیا چې د یو ماشوم پلار دی وایي دا غش په کلن زی صرف تیر کال سکول ته تللی وو.
مونږ کروندګر وو، دغې خلکو را باندې برید وکړو. زمونږ کورونه فصلونه یې وسوځول چې زمونږ د ژوند وسیله وه، او زمونږ د وړو سکولونو ته هم اور واچو. هر څه د ځمکې سره هوار کړل.
دا سکول د هغه وخت نه بند دی. د سکول واښه لوی شوي او کلاسونه یې د دوړو ډک دي. په ستمبر کې نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، خو چارواکي وایي د کدونا ریاست تر څنګ د نایجیریا په شمال کې د شپږ سوه نه زیات سکولونه د بدامنۍ د لاسه بند پراته دي. الهری ایلیا وایي هغه غواړي چې خپل ماشوم زوی په یو پرامن سکول کې داخل کړي.
مسله دا ده چې زموږ سره دومره پیسې نشته چې خپل ماشومان د دې مرکز څخه وباسو او بل سکول کې داخل کړو. موږ هر څه بایللې دي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلچر ادارې یونیسکو په خپل تازه راپورټ کې ویلي په نایجیریا کې په روانه میاشت کې د سکول نه بهر ماشومان شمیره 40 میلیونه تر رسیدلې ده، چې د مئی د میاشتې په حساب پکې 2 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. خو د نایجیریا چارواکي د دغه شمیرو سره متفق نه دي او وایي حالات یو څه ښه شوي او حکومت په تعلیم مصرف هم زیات کړی دی. چارواکي تور لګوي چې د یونیسکو په شمیرو کې هغه ماشومان نه دي شامل چې غیر رسمي سکولونو ته ځي. خو په نایجیریا کې د یونیسکو د ریډ اینڈ آن فیډریشن مشر عبدالسلامی لا دګبلو وای ډیر علتونه دي چې ماشومان یې د سکولونو نه بهر کړی دي.
حالات ډیر پیچلی دي، ترهګری هم یو علت دی. دویم د ماشوم د پلار یا مشر مړینه ده، څوک چې د ماشوم د تعلیم خرچه پوره کوي. خو بل په وړوکوالي کې ودونه هم دي چې د جینکو په تعلیم لوی اثر غورځوي.
تیره هفته د کجورو سیمې نه په شلونو منځ کوونکي تختول شوي چې تختونکو یې د 4.5 لک ډالرو غوښتنه کوله. د نایجیریا چارواکي وای دوی د وسلوالو په ضد عملیات ګراندې کړي او په ورستی هوایی بمبار کې په دغه سیمه کې د 200 نه زیات وسلوال وجلی دي. خو تر څو چې دغه خطرې موجود وي او بدمنی ختم شوی نه وي دا سکولونه به بند پراته وي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
کتون کو ریجن کو د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو ټلویزیون دا خبری خبرونه په دې باندې سرته رسیږي. زمنګ سره انجینیر وو نیک او پروډوسر وو محمد سلیمان، ټیکنیکل سایټ ته زمنګ سره مرستې کولی. تاسو زمنګ د خبرونه په انټرنیټ ویب سایټ او په فیسبوک هم اوریدلی شئ. زه محمد اکرام، تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.